څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوې برید په تړاو د یو تن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر په خبرونه کې درسره شریکوو او د دې پیښې په اړه هم اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړي. د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل هغو اوو میرمنو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې وژل شوي او چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې دی او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی. شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر مخام شوه. نوموړی وایي په دې غونډه کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکوالي او ملاتړ ټینګار وشو. همدارس د ملګرو ملتونو پر رول د سیمه ایز اجماع پر پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي پر لمین زوړو خبرې وشوې. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار د مظاهره ګډونوالو ته په وینا کې پر حکومت تور ولګاو چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اساس د دې ګوندغړي له بند نه د خوشی کړي. هغه د روانو ستونزو پړه پر حکومت او له بهر پر راغلو چارواکو واچوله او خبرداری ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي.
نن مو د سوله ایزو تظاهراتو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت جنگ ناامني هدفي ترورونه او اوسنۍ خونړۍ بحران د تل لپاره پای ته ورسېږي.
افغان حکومت د نننیو اعتراضونو پر وړاندې غبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې ویلي چې له حزب سره د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د شوې موافقې مواد عملی شوي. حکومت همدارس په هدفي وژنو طالبان ګرم بللي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په کوربتوب په یو غونډه کې ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د زړورو ښځو جایزې به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر فاطمه ناتاشا خلیل، د ملي امنیت د جندر برخې مشر جنرال شاملا فروغ، په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریال ملالې میوند، په میدان وردګو کې وی قابلی مریم نورزاد، په کاپیسا کې مدني فعال فرشتې کوهستاني، په غزنی کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو افسر فاطمه رجبی او د زندانونو ساتونکو فرشتې ته ورکړل شي. د ښځې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی. د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. نازدای رادیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما امنیتي ځواکونو د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو یو ځل بیا ډزې وکړې او یو تنې ووژه. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بس لپاره غونډه ته تیاری نیسي. معترضان د پوځ لخوا د معترضانو له ځپلو سره سره په چې پترس کې له 500 زیات کسان مړه او له 1000 زیات نور ونیول شول، نن بیا هم د میانمار پر مرکز او نورو ښارونو کې واټونو تر ووتل. دا تاوتریخوالی د نړیوالو لخوا غندل شوی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجع کړي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. له دې اعلان څخه ښکاري چې پیکن په دې مهم نړیوال مالی مرکز کې نور نو خپل مخالفین نشي زغملی. صدر اعظم لی کی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستن کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اصل ولاړ یو. موږ به د دې دوو سیمو اداري سیستمونه او میکانیزمونه اصلاح کړو څو اساسي قانون او اساسي اصول پکې نافذ کړو.
د ملي کانګرس د رئیس پلاوي مرستیال مشر وانګ چین ویلی چې د هانګ کانګ د اجرایه رئیس د غوراوي طریقه باید اصلاح شي، ځکه د هغه په وینا د دې سیمې په انتخاباتي سیستم کې نیمګړتیا و. د اپوزیسیون فعالانو ته اجازه ورکړه چې د خپلواکۍ غږ اوچت کړي. د چین د ملي کانګرس کلنۍ غونډه نن د مارچ په 15 پرانستل شوه چې یوه اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې دا بدلونونه به په همدې کانګرس کې تصویب شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو تن د اعدام حکم تایید کړ. خلک څه وایي؟
په ټوله کې چا په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي.
په دې خپرونه کې به د دې سربېره دا واورئ چې په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې لپاره غونډه وکړه.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي پر طالبانو پر حکومت همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي.
نن په کابل کې د شپاړس ولایتونو د عضلوبې لوبې پیل شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنگتن هیله مند دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي. پر کابل پانتون د برید یو شمېر قربانیان وایي د دې برید په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کېږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل د اعدام حکم تایید کړ چې په آرش مشهور دی. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کېږي او د ولسمشر له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوی بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم یو شکلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو ولستنو نورو ټولګیوالو سره وژل شو. د وژل شویو شپاړس تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې و. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته اعدام شوی وای، خو په خواشنۍ سره چې اوس هم د 100 میاشتو په تېرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 21 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه په شا نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوي دي له دولت نه غوښتنه ده داسې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندوی نه نیمایي کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل کلي بچیان نشي راګرځولای، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پلا داعش ډلې منلې وه، خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل، خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ. بلاخره د شپاړس محصلانو په ګډون د دوه ویشتنو په وژل کېدو او څلوېښت تنو ټپي کېدو وروسته پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو، بلکې په نړیواله کچه دا حمله وخندل شوه. حکومت د دې پړه پر طالبانو واچوله، خو دې ډلې انکار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یولس بجې دا د هغو ډزو غږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون له شمالي دروازې د پوهنتون دننه ننوځي، له لومړي سره ډزې پیلوي، خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته په ډېر شمېر محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ یې د دې ودانۍ دننه د ادارې عوام پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نښتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي، خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کېږي او څلوېښت نور ټپیانېږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسانو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږي مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو، خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکي حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو دریولو او ورته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح او عامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خو توضیح کړه. هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلي وو چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پریکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل نن نیول وروسته د خپل اعتراف پر مهار ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړوونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
امنیتي ځواکونه په افغانستان کې په هره سیمه کې چیرې ترهګریز فعالیت ترسره شي او ترهګر انسان فعالیت وکړي، موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسلوالو یې دا حمله کړې ده، خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داده چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژ
جوان ازادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بشی تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د خوست او بلوشمر نور ولایتونو ځوانانو پر افغان سولې د خوست په شهر کې د وی غونډې په ترڅ کې خبري وکړې. دوی وویل چې ځوانان باید پر حکومت، طالبانو او نړیوالو فشار راولي څو افغانان وی سولې ته ورسی شي او جنگ جګړې پای ته ورسی شي. له خوست راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لشپګشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستي ځوانانو غونډه جوړه کړې و. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېری د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولای شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې چلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپی کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلې ولس متباشه وه. د هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. مینان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وي وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړې دي. نو په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بوله.
خوستۍ پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونو سوري په طرف واړوي.
مېرمنو رول په سوله کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزوما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا مېرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونو مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستۍ پیغلشته خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وښودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغې چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې بېرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشوده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگټن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅوونکې اشارې ورکړې، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعا رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په کابل کې نن د اوسلو بلوبي د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، خو اوس هم د لوبو لړکره خو یو سیمه ایزه موضوع یا نړیواله موضوع د پاکستان د سوپر لیگ لوبي د کورونا په ناروغي د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو له اخته کېدو وروسته وڅنډې دي. په دې لوبو کې د 5 افغانانو په ګډون دیش نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دا لوبي بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمېر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښېګڼې لپاره ضروري و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنې لوبې چې شاوخوا دیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 14 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د اوزلوبي لوبي د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همداراز د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د اسلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اسلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نن سهارنیو لوبو په اړه وویل:
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپله کړه.
شغلی نظری زیاته کړه چې هر لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیازه ترلاسه کوي. نن درېمه لوبه د سمنګان او بامیان ترمنځ وه چې سمنګان وګټله. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي چې هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. ښاغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لا ښکلا لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازۍ لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هره وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوزلوب سیالۍ نن د کپ په 15مه په کابل کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي.
تاسو له پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د سوالسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه راي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسلو چې زموږ نتایج کلي دي. کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ دا نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو چې وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو چې دوه میاشتې مخکې محلي اردو سې واوښته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته والا شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماسک هم نه ده والا شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به والا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سر وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمونږ دا چې فرقه جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزونو سره لاس وګریوان دي. حکومت څنګه مداهده ده چې د خلکو غم وخوري د دې را مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرزونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ل څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د سپورت لډګره به مو له کرکټه خبر کړو. په نړیواله کچه باندې نن د هند او د انګلستان ټیسټ لوبه وه، نن یې دویمه ورځ وه. د انګلستان لوبډله پرون د 250 منډو په جوړېدو وسوځېده. د هغه په ځواب کې هند نن لوبه پیل کړه. په پیل کې د هند لوبډله تر فشار لاندې وه، خو وروسته د دغه هیواد وکټ کیپر پونت شو لوبه وکړه او تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. د هند لوبډلې په ځواب کې 294 منډې کړې دي، وو لوبغاړي یې سوځېدلې دي او 980 منډې تر انګلستان مخکې دی. نو دا لوبه به وکتل شي چې سبا څرنګه مخته ځي. بله لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمن د شلو اورونه وچه. دا لوبه د 50 رنزونو په توپیر استرالیا وګټله. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یا وغړی شریفه زرمتی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پرون ماښامنۍ کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلاویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار خبرتیا ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یوه غونډه کې ورکړل شي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. صدر اعظم لی کیکیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانیستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاز پر اړتیا ټینګار وکړ او په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تن وواژه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغانه خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې د راډیو له لارې اوریدلی شئ او همدارنګه د انټرنیټ له لارې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هغه مرکې هم له تاسو سره شریکوو چې د راډیو له لارې خبرو او زموږ اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو اوریدلی شئ. که چیرته ځینې اونیس پروګرامونه ستاسو خوښوي او هغه مو د راډیو له لارې نوي اوریدلي وخت مو نوي پیدا کړی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ www.azadiradio.com ته ورشي او هلته دغه اونیس پروګرامونه واوري. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم دومره و. البته خبری برخه اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې
فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راورسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونی په مرسته نور منسندوم ورزو استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو السلام علیکم، پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چې دا موږ افغانان چې د سرحدي بوشوي د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوش بي زیاته کوي او نی پری کې دی پوش باید د دې مبارک کې لکه چې او شی پوش او ډیر هغه د لانجه ورسره خلکو د روپې امتیاز په زور واد او زور وا کوي پوش زر نه زور وا کې یو کړ نه مشر او نه کشر قدر لري پوش وي او دمره دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زوی په کې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي و سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله بازم ما د غزنی ولایت لنه پونسفری باندې ما دو خاطر لشکرګه خاطر دی لدرایی د لشکرګه پوری په پوسو کې راګرځولې کوم مسافر کتکوی دیوالونه باندې وګړي د خاطر دی چې شی د خاطر د خپل پریا ځکه سبا ته خوکو نو بس بیا نو خیر وختای لپاره وکړي او تاسو خیر الحمدلله ګل وګړي اتي په شری کې اته وای مانه نه ګوري خپه نه شم نو ډار وکړ چې مانه نه تاس خپه نه کېږي نو خپه فهم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما مکاسین د څو زما د هرات ولایت ته هړي کنه وځه دا ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي سایګر ګرام سی ویډیا په خوا چې په ګریس او ګریس یم چې کله ګي ډرینک نو وړي دا لیټر په 200 روپۍ وو او سره په 200 روپۍ ترسېږي. پس اوره نه غي حساب په 500 روپۍ وو په 200 روپۍ ځاګړې سره ترسېږي. خو یې ځان دی حساب کا. باید چې د حکومت د دې پاملرنه وکړي دا څه خبره ده چې د ماښام د نه لري. واسه نه پرې چې څه نه ونایو. نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه څه نه فار شي نه خو نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت څه شي باید د دولت د سیم مخنیوي مو ته ودی دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نه خو نه زما ځغ به تر لوړ مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورو سلام.
زه جانانم د المن ولا سناړ کې نه ولا د امر څه چې راځي په شران خپل کوروته نزموږ په دواله څه ګړندې ور په کور کې نه لرو جنگو سره برسي په بازار کې ماړول نه نزموږ سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو خپل هم ځبانې کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زما همداسنده دا د زکه چې په وروار مې یادونه کړې دي چې په دوار غړ مو زغه ښه او استاد په خپل میزو کې څول سره وکړي دا چې لن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي تر دې راه د زموږ ملکی بخش کې ډېر ستونزې مسته کړې ځکه چې څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کې او خرڅ کې او خپل اړتیا په پرې کې عموما بیا هم په موږ دواړو غاړو یا خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو اس نه د جوړ ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکی خلکو ته تر ډېره حده پرې ډېر تاوان سي ځکه چې په معیار دوه تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دواړو ژبو کې تاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وګرځئ ځکه چې سوله مسره نږدې کوي سوله د حل لاره ده نو هیله من یم چې زموږ ملکی خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرې درم.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ کلینیک ګلډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دې چې د ازادۍ راډیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو اواز رسوي، بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشول. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې خل او او مېب او مازره دي د فساد به حکومتونه کو بالکل د الله د رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي، د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په څیر دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په څیر زور کوي، د پارلمان په څیر څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په څیر زور کوي. ولی په ګمرک کې ډالر دی، په ګمرک کې افغانۍ دی، په ګمرک کې کلدا دی، قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کې ته د درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهوریت نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي کوم پیسې چې وغواړي هغه تورز یو نه بل څه حالات په تېری الا دیو کې داغه باندې غوړ شو تسمتي وي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم د موږ د درګاه کې ډېر مشکل دي، نه انټرنیټ پاره لګیږي او نه د ځای ځای فوټو کې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. موږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه دستګاه باندې د لږه راشته او لږې زیاته کې او لږې کوي چې زموږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه حاجی شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لسره نن شګام پکې دی تعمیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي په کرای نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونه دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی لپاره تعمیرونه جوړ کړي از دا مشکل څخه خلاص شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه من رحمان نیم د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته، که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسې ازادي د راډیو د همکارانو څخه د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبدالله جان عاجز د روزګار د جرحوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام تیرسم. د جرحوت ولسوالۍ کې د افغان بیسم په یوه مشکو کار کې خوشبخته کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرحوت په ټولو ساحو کې کار وکړي، ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دي کېږي خو چاته ځغ نه وړي کېږي نه په پر دغه سره کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجه زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سیس د باندې کابل امریکن اوریدا د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې کابل کې هغه حاله کې ډېر لاندې نه سره به مخکړ دي نو کوم نتي چارواکي ورته د خلارونه مې اخر به خلک مجبور کی په خوب تک راڅګو کی ځکه اورر 14 نه یاره نه مسله ده کی چرواکي زما باور دی. والسلام.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی از غالي راډیو سره په تماس کیما.
زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید په کار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د عقرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاسته ګریوان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراد ولایت د مقواس ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بېکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمبو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند دالی څخه. زما دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې شوي دي، نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي، که نه تړل کېږي کورونا د وجې څخه. نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دغه مرض افغانستان نه ورک شوی و، خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جوړ وکړه. راشي دا حکومت ته ووایي دغه ما اواز نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دغه ولې شوروان ایڅکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 45 کال نه وخت زیات وشو، او تر اوسه پورې به شنه اسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده، جدا همدا غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زرګل خان يم د لغمان ولایت د لسو ولسوالۍ نه تاسو ته دامت درسم ته راځي. ازادي ته د لغمان ولایت ته د معرف ریاست له لیدا غوښتنه ده چې د لغمان ولایت ته لسو ولسوالۍ کې د داګانو نه بره د ساجل او پنځه کلي دي تقریبا یو ساعت شل د خلاره ده. او هلته پخوا د کرزي سره وخت کې هم د سیکانو د بعد ما خلنه به دي چې بحثو کې د فرش د ټول انت به دي طرف نه وي. او چې دا د هغه څه ده طرف نه ستو د سپټ استمیاتو نه طرف استمیاتو نه طرف او هغه طرف ختم شو. موږ غواړو چې دا د دې لپاره لپاره د پینځه کلیو لپاره یو کنجون دا یو پر ټول دا یو لسته بند یو دې دا یو ټول لسته بند دا د پینځه کلیو ته وزارت ماري نه کوي دا او یا کته ماري د لغمان نه کوي دا د مکتب ته موږ د دې څخه د دا باران کې د دې څخه د دې باندې د دې کې دا مکتب موږ د مکتب د اګور لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې موږ ته حق نه له مکتب جوړ شو. موږ باندې د ولتنو خلک باندې دولت خلک باندې ملت خلک موږ ته حق نه د کینځ کولو لپاره چې موږ ته مکتب جوړ شي. موږ د ډېر بعد تمامي ته ډېر یو څه شول کته موږ لاره زموږ
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زینلاند هلمند ولایت څخه د فراړی کني ولیده دغه د هلمند د شهیدان عمالینو ماشینه چې کوم دي دغه نه دی ورکه ورکړی او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی. نوی بیا دا پروش کالم ماشینه هم داسې وسوځه سره سږ کال بیا دغه بیا نه راکوي بیا په نوي کال کې بالکل بیا نه راکوي. بس دغه کار دی او زما پیغام نشر کړي.
زه حاجی شیر حسن د کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لگا پر اختیار ورکی چې خلق پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم. ګل احمد کریم د کندهار شهر څخه اورا څنګه مدار په دا د باندې چې شرکت دې دا به څه کم ډول فوري په کندهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې کلی کې اورا خو به نشرتي وي خو منګل عمل نه دی تسوي. نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کوي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو. که چېرې درته ووایم تاسو له کې نیلي پیسې دغه غونډې چې شرکت چېرې هېڅ خدمات نه لري بېخي کمزوره دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت چې لږ خو باید دا شرکت سم شي او د خپل مې د شرکت مسؤول ته دا اوسم نه چې دا څه کدل چې دا څه دا شرکت به فعالیتونه زیات کړي ځکه چې موږ شاید ډېر زیات په ستونزو کې په ولسوالۍ کې کار نه کوي په ښار کې کار نه کوي په روزګار کې کار نه کوي. نو دا پیسې خو نه موچ نه شي ډېر زموږ څخه یو موږ به څه خدمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لنډ پیغام هم هیله ده چې تاسو یې نشروئ د پیغام د نشرېدو په هیله ده. خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم. زه صدوا غاوا دا بغرا تړلې تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کری زم نم کری او دا شان کری دا بغرا وس پاکه تړلې ده وبنست. نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړلې ده موږ وس څوک غنم کړو ګرد پاکه دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا تک خو بنه سپکسي خدا په امان.
سلامونه احترامه بدری کوچه یې ماغم د نورو ولایت نه موږ دره یو دي حکومت له خوانه موږ دا د نورو شیخ وو چې موږ تاسو د ملګری لپاره سینه د ارګونو ملګری مرز کې یو سره د مرز څنګه نه کړم چې موږ د نورو شهرو د وسته جو سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسیدونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلرې دا مزه نه کوي مثلا را خوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي. نو دې ته هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د دې موږ هم په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونه په جوړېدو کې مسره طاهر روشان همکاري کوي د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین ل